سلامونه لس بجې شوې په رواني اوسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ د پروژې ګډ دفتر پرانستل شو. افغانستان، پاکستان او ازبکستان په دې پروژه کې شامل دي. د طالبانو حکومت د ریل پټلۍ ادارې د معلوماتو په اساس د افغان ترانس د اوسپنې پټلۍ له مزار شریف تر تورخم پورې 180 کیلومتره اوږدوالی لري او په جوړولو یې تر شاوخوا 6 میلیارد ډالر لګښت راځي. لګښت ازبکستان او پاکستان پرې کوي. تمه ده د دې پروژې لپاره یو ګډ کاري دفتر په پاکستان کې هم پرانستل شي. د افغان ترانس اورګاډي د پټلۍ پروژې هدف چې په 50 کلونو کې بشپړېږي د افغانستان له لارې د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو نښلول دي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ننګرهار کې یو کس په دې تور نیولی چې ترانې د سندرو په بڼه ویلې. دا خبره د دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر په خپل ټویټر شنبه ناوخته لیکلې. هغه زیاته کړې چې د خوش نصیب په نوم دغه کس ته څواره سپارښتنه شوې وه چې ترانې د سندرو په طرز ونه وایي، خو بیا یې هم خپل کار ته دوام ورکړی و. مهاجر ویلي خوش نصیب دم ګړی نیول شوی او وروسته به د نورو اقداماتو په اړه رسنیو ته خبر ورکړل شي. طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته موسیقي او سندرې منع کړې او د ځینو راپورونو له مخې یو شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي بندیان او د ساز آلې ورماتې کړې. طالبانو که څه هم موسیقي بنده کړې، خو ځینو سندرغاړو له هغې ډلې نغمې ویلي چې د طالبانو ترانه ویونکي اکثره د دې د سندرو کمپوزونه کاپي او خپلې ترانې پکې وایي. نن په ترکیه کې د جمهوری ریاست او پارلمان ټاکنې کیږي. اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان له کیڼ اړخ سیاستوال د خلکو د جمهوری غوښتونکي ګوند له مشر کمال قلیچدار اوغلو سره سیالي کوي. د ولسمشرۍ ټاکنو کمپاینونه شنبه پای ته ورسېدل. ولسمشر اردوغان خپل وروستی کمپاین په استنبول کې وکړ، چېرته چې هغه خپل سیال د ترکیې د تجزیې په نیت تورن کړ. خو کمال قلیچدار اوغلو د خپلو اکثرو ټاکنیزو هڅو په څیر د کور له اشپزخانې په یو پیغام کې ټینګار وکړ چې ډیموکراسي ځوانان د هغه پروژې دي او دا دواړه انقلاب راوستای شي. رویټرز اژانس د ترکیې د رسمي شمیرو په اساس لیکلي چې 4.5 میلیونه ترکان د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. هلته به په څه باندې 190,000 مرکزونو کې خلک رایې وکاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نړۍ د کاتولیکي سویانو له مشر پاپ فرانسیس څخه غوښتي چې د کیف د سولې د پلان ملاتړ وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي زیلنسکی له پاپ سره د شنبې په ورځ په ایټالیا کې کتلي. پاپ فرانسیس ویلي دي چې واتیکان به د هغو ماشومانو په بیرته ستنېدو کې مرسته وکړي چې د روسانو لخوا نیول شوي. د ایټالیا مشرانو هم له ښاغلي زیلنسکی سره په لیدنه کې له اوکراین سره د بشپړ پوځي او مالي ملاتړ ژمنه وکړه او د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره یې د اوکراین له هڅو ملاتړ یو ځل بیا تکرار کړ. د رویټرز په وینا د جرمني حکومتي سرچینو ویلي دي چې زیلنسکی به د یکشنبې په ورځ برلین ته ورسیږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ازادي رادیو درنو مینوالو او پتیره بیا درو کو سو عزیزانو د خبرونی ګران اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم. ستاسو د پوره روغتیا او سوکال ژوند په هیله درن ورځې دا خبرونه تاسو ته ما ته هر روشان برابر کړی. قدرمنو دوستانو، زموږ ځینې ګران اوریدونکو بیا هم په خپلو پیغامونو کې زموږ څخه دا پوښتنه کړې ده چې د دغه پروګرام یعنی د ورکو سو عزیزانو خبرونه په کوم ورځ او پر څو بجو خبریږي. که څه هم دغه معلومات موږ په تیرو خبرونو کې هم خپلو ګرانو اوریدونکو ته ورکړی دي، خو بیا هم په دې باب یادونه کوم او هیله ده چې دغه وختونه یاداشت کړي. د ورکو سو عزیزانو پروګرام هر یک شنبه د سهار د 9 بجو په خبرونه کې نشریږي او تکرار یې د جمعې د ورځې د 15 بجو په پروګرام کې خپریږي. په دې هیله چې په دغه ټاکلي وختونو خپلې خپرونې ته غوږ ونیسئ، رابسو د نن ورځې خپرونه به د هغو ګرانو اوریدونکو په پیغامونو سره پیل کړو چې ستاسو د ځینو پیدا شویو دوستانو او خپلوانو په باره کې معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټولو کارکونکو او ګلالوی اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ یم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکالو رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور که د محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوتی هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم 0-8-8-4-3-0-3-3-0. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0-9-0-5-5-9-9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پېشته دی 0-8-8-4-5-0-3-3-5. سلام هم درته وایم 0-4-8-8-9-10. نو روشن هم درته وایم 0-9-0-5-5-9-9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا پال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه کله چا په کار ورته ورلېږم 0-8-8-4-5-0-3-3-5. له تا څخه او د رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
و د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدر نش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادره کس وی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښ هله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي، او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0-22-21-1950. پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي، او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه 3 میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور ته راوستي و زما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغ اوري، زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0-8-8-4-6-3-0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0-8-8-4-6-3-0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوند کوی. خپل کوچنی دی تسلیم کړه. نو کشنی زما سره اوس په کور کې را سره دی، نو دغه کشنی که څوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي، دعاګانې کوي. السلام علیکم.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو کوم پیدا شوی عزیز په دې جمله کې وي، اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي.
په سر کې باید ووایم چې زموږ یوه اوریدونکي د کوم ورک شوي شخص عکس په واتساپ کې ایښی دی، خو خپله یې خپل ږغ نه دی ثبت کړی. زه د دې ورک شوي شخص نوم او نشانې وایم. دغه شخص یو ځوان دی چې روحلا نومیږي او د محمد رحیم زوی دی چې مشهور په هغه شیرین دی. 14 کاله عمر لري، د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د صاحبزاده صاحب د کلی دی او 4 ورځې کېږي چې ورک دی. د دغه اوریدونکي د ټلیفون شمیره په دې ډول دی: 0 9 9 8 5 5 5. شمیره بیا تکراروم: 0 9 9 8 5 5 5. بلې د واتساپ شمیره ده: 0 9 1 4 4 9 0 5. شمیره تکراروم: 0 9 1 4 4 9 0 5. یو بل د واتساپ شمیره هم ستا چې هغه په دې ډول: 0 9 3 2 9 8 1. شمیره بیا تکراروم: 0 9 3 2 9 8 1.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-16 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 0 4 2 1 2 5 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 5 5 4 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی، او ایله خلک دي ایله رنګونه نه وایي، شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله. خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو څنګه اورئ؟ څنګه زه هم ولا لغونی ما لغمان نه چې تاسو کوم څه خو ما شنو غره کې شو دې الهام پلون دا څنګه ته ولوم چې نو ته ورو په لازم یو شي چې چر او اته چې چر حاډونه ها شکایت یو اته یعنی چې چر وایا اتیا نه وی وشکته وتاړ په دې چې له پیغام نه څه کوي څه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته زموږ یو ځوان وکسوی دی د صدام په نامه دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، مساکلا د ولسوالۍ څخه ورک شوی دی، تقریبا 15 کاله عمر لري، او د ورکې چې دی ورک شوی دی 8 میاشتې کېږي. نو که په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمیرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم: 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په نسیم شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم: 0 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا: 0 8 2 0 8 0 4 3 8. هر ور چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمیره زنګ ووایي. الله په امان.
ازادي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د جنواره د کلي سما اسکم. ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاجی عثمان زوی دی، د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاج الدین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه، مخکې د کور څخه وتلی دی. د
په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یا دیز ما غږ اوري یا بل ورور د ده په باره کې معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0-2-4-3-0-2-3 دا یې څاله شماره ده. او بله شماره ده 0-5-0-3-0-2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه یم عبید الله ارمنی له بلوچستان کوټه جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز چې دوی د ډېر وخت څخه ورکړي د نو لوس کال سره کورونا درک دی په جمعه خان اکا زوی دی د غنی جان په نامه ده. نو د غنی جان ورور که په خپله زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی جان په اکړه معلومات لري، ولې ته باور وکړي ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دوی دا لس کاله نه کاله لس کاله وروسته دی د کورونا درک دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنی جان په اکړه معلومات کړي یا غنی جان ته په خپله زما آواز اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکر ادا کړو. زما نمبر در شایم 0-3-6-4-8-10-10. نمبر یو ځلې بیا تکراروم 0-3-1-8-0-1-0-1. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام د نشریدو پیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت تکجه کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلي اوسیدونکی. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنم رنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا د پاره دي، و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ وهي. دا شمېره ده زما 0-4-9-2-1. بیا هم درته وایم 0-4-9-2-1. والسلام باحترام.
نزدې راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا کازو چې شکیولانه میږه د نایزت لازوی د پنجل مسجد زابل ولایت ته فردول سوال دی راګه د کلی اوسیدونکو دي. عمر او سیویش کار دی په قدیمه نه او پرنګ غنم رنګ لهجه یو ست کې زده د مدرسې طالب دی. یو کال کیږي چې خپل کور زخه نادره کړي. نو که هر مسلمان ورور کاغه ته په انسان په داخل کې او بهر کې چیز مشرق اوری یک کچاری دلوی یا پا دیوال معلومات تری دا اللہ در زیر پارا دی پلانی شمی روز مرز رالی کونی سی و این شرح دخپل طور مطابق جایزا هم مرکبو 0-9-4-9-5-1-0 0-8-2-2-2-3 0-8-2-3-0-9 و زمر دو واتساب شمی را ده 0-9-4-9-5-1-0.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دي پر دغه شمېره اړیکه ونیسي 0-1-9-0-8. خدای مو مل سه. وسلام.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو د وکسو برنامې ټولو اورېدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جام پر دې ما د هلمند د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیږي د محمود لا کال زیدي. یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چا ته په حاله معلومات یې دی خپل ځاغه وي. زما سره په دغه ټلیفون کې شمېر علي کې ونی شي په دې په شمېر نه 0-1-0-8-2-3-4-8-4 او ګل شمېر باندې 0-1-0-15-2-3-2-0-15-2. شمیره از رو بیا تکرار آما سپر و سپر اتا نه دو سری سلور اتا سلور سپر و سپر تلده دو و دری دو سپر تلده دو سلام شمیره ده سپر و سلور اتا 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 نه نیوی یوش پیتا یعنی سپر و اتا سلور
السلام علیکم د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه په لکور زخه نادرکه ده نو کچیر دغه پیغام یوڅه زرخ پور سي او دغه ورکی معلومات چاته وسی نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې صفر اووه صفر اته پنځه صفر اووه دوه پنځه اووه نو دا پیغام که چېرې څه زر خپور شي ډېره مهرباني به وي د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تا آزادی ټول خوګو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به روشن سے و پیغام د سرپریدم ورکشوی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نمی د سره تماس نیولې. روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولدی دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لار ورکشوی چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مه دې من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونی سي صفر اتاویا درې سواویا وسال ویخ پینزیش بلا شماره اتصالات خامیم سپر آتایا پنزوس واویا نه سواتیش. روشن سے محترم تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا منگا توپا هم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر منن چی منگ تا مو دسی خپرون پا لارا واغا کردی خواه.
سلامونه روشن صاحب تا ته د ورکسو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې دوو شمیرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمیره د افغان بیسین سپر اویا شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس تکرار صفر اویا شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس او اتصالات سی واټساپ هم پکې شته دی صفر اتاویا پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا تکرار صفر و اته شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ نبی الله زابلی د باریک دین زابلی په لټه.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نومی حمید الله دی. کجالی دلی نو د ثواب لخباره په دیش میره زنگ ماته وهی سی پر او سی پر درای واری پینزه بیا دو پینزه بیا اوش پاک دست ما نمبر دیش شماره بیا هم سی پر آبیا پینزه سو پینزه 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 ویش بگمی دست ما نمبر دی نو کار چالی دلی کور به کابل ولایت کده تیز شماره تیز ما سر تماس کنسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاغ گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام د ازادی رادیو ته کی به ټول ته ما سلام ورسیږي بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی سپاره معلومات نه لوري د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي 0 4 4 5 1 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 4 4 5 1 واټساپ هم پر پاله دی ساده رنګ د پارم ده سید ورور علامه وساته کلم مرس السلام علیکم
د غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی کوڅه په پنځه علاقې دی نیلي دی چې اوسېدونکي یې ما یو هلک ورک د دیارلسو څو قدرو به وي اختر محمد نمیږي نعمت دا زوی ده هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دی حال ور 0 4 5 1 0 درې وارې نه نه درې اووه دغه اسمانه دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو سره په تماس کې يم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام روشن صاحب تاسو سلام زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نیوش کال کیږي چې نادره کده نه د مرګ درک لور او نه ژوند درک لور ک چا یا لیدل یا معنا توګه سره پیژن یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دی په دغه اړیکو تماس ونیسي د پسین د ستور سین سره و او په ټیپ اپ سره مرمې خورلې او پر استال اسمان دی لړم شاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 1 1 2 3 4 5 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 3 1 4 8 2 4 1 5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نمیږي دراز محمد فکر ورور دی دغه باوډونو او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی وو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست ما یو ورور دی ګل احمد نومې چې د سلور میاشتې کې جنادره کړي ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپل زما ژغ اوري ماته دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 8 1 4 4 5 0 8 بیا تکراروم شمیره 0 8 1 4 4 5 0 8 والسلام
السلام علیکم زما یو ورور دی چې په نامه د زولحق د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ را دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده اوس موږ ټول څه ګردانه یو پلار یې هم ډېر سخت مریض دی که دی زما خپله زما هواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي 0 8 1 4 5 0 5 0 5 بله سلام لمبر دی 0 8 1 4 5 0 1 دا زما دواړه لمرونه دي وروره هر یو کولای شي چې یو معلومي یا پیدا کړی وروره دا ته دا نمبر و اړیکه ونیسي د خدای کمان خو
قدرمن اوریدونکو د نن ورځې په دغه پروګرام کې د نور پیغامونو د خبرولو وخت او ځای نه دی پاتې په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ تر راتلونکو خبرونو پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم د خدای په امان مختمه ګورم
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 21 2 4 1 1 5
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیشي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسا او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلي هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم. د غزنی ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار تر څنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنځ وپیژني، د هغه د رنځ لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیا وي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه طرح چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړم، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولی شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولی شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولی شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسې ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي. او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده هغه موجوده نه ده. او د دې تر څنګ ځینې خندونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت اوغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې دې آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضي تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خبرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا په تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي، او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي خب بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي. او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوی دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست.
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تیرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تیرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیر لاسته راوړنه درلودای شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مغرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډیر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډیر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړئ؟
همداسې د دلته ژوند له افغانستان ډیر متفاوت دی، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډیر جدي توګه څارل کیږي، په ډیر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوی دی هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډیر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي، او په همدې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډیره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې سره سروکار لرم او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډیر د همکاری روحیه لري او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرگذشت لري له یو بل ځای راغلی له محیط سره نوی دی غواړي چې له هغو سره کومک وشي حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چا ته کیدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري. ولې هغه څه چې زه له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډیر پر کاره پر تلاشه خلک دي او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډیر زیاته مننه
د آزادی رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ری پک